څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ، او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکی وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادله موافقه کړي، او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقادر مطفی نن آزادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 104 شپېته منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزی لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړې او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه، او د ولسمشر له لوري د توشیه لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي، د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر $1,400 ترلاسه کړي، او د غراز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوری پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له شلو سناتورانو ځنی و چې اتش پیته کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شاید متحده ایالاتو او جرمنی اړیکې زیانمنې کړې، ځکه جرمنی د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژې بولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نړیوالو وبا اعلان کړی. د یونیسف په وینا په دې یو کال کې که څه هم کورونا پر ماشومانو مستقیم اغیز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلی د کورونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوي کمی شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له شمیر افغان سیاستوالو سره کتلي. د دمرستیال ویان مینپال د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل.
د افغانستان دولت او د ملي روغ جوړي عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
په دې خبرونه کې مې د سولې په تړاو د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيال مشر حاجی دین محمد نظر هم اخیسته.
شریف بد کابل دراغله او حالته خبره کوله، نو حالته د موضوع د وبند باندې باس وشو.
په افغانستان کې د یو شمېر خبريالانو اندېښنې در سره شریکو.
ډیر مشکل او ډیر ستونزې سره موږ راځو پر اسنۍ څو کار کوو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په خصوص کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر رغولو ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات له کابل په تیر راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبري ورستر بلی او حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دی وی مهمه برخه پړه لا هم روسي پریکړه نه کړي. د 2020 کال د میتر میاشتې تر اخره افغانستان څخه د بهرنیو عسكر وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون چهار شنبه نه وخت د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسكر د پات کېدو یا هم وستو پړه روسي پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پایله لپاره د دوی دریز روخانه دی او غواړي خپل عسكر کوټه راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو او چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کول ته هم اشاره کړې ویلې دي. امریکا یوازې د هڅې نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډې هیوادونه هم په دې حالو زلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هله تخپل ګټي او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې محل کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي دي. جمهوریت ریاستوایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینپال
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بل خو د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستيال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. د لیدنه داسې مالکیږي چې د ځینو رسنیو له قوله ته مده چې د مارچ په 20مه په ترکیې کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه وغونډه وشي. خو ازادي رادیو ته د د ناستې په اړه تروسه کره نیټه چا نه ده په ګوته کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشر د بور الاینس هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غری ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي. خوله هم پر دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریس نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجی دین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د افتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي او البته د اداري مجلس غوی په پرون ور باندې غونډه کړې و او د تجزیه کول او کتلې او کوم به مثبت او منفي پوینټونه دا په دا کول بیا غي مجلس ته پاره تیارول چې هغه ته یو د یو اسانه د تحلیل او تجزیه دی طرح په شکل ورکی. نو دا کار روان دی خو دا خپل غونډه چې دا دی یا هفته اکشن دی پورس باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغه بیا خپل دریش پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړی؟
ا خو باندې خلاصه روان نو نهایي شي ونه دي چې نهایي شي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې ده د ټولو افغانانو غوښتنه ده خو البته دومره عجله نه چې د ښکار خراب کی نو یو مناسب اندازې تیزوالی دا پکې پکار دی او همداسې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزند که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیست او طالبان هم هلته چې دواړه په خپلو منځونو کې د نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته لدی ورسته مخته یوس ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راوړي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب د اوربان موضوع هم مخکډیره مطرح کده او د افغانستان حکومت ډیر ټینګار پیکاو او دا موضوع هم وزنډې ده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغه پورې چې اوربان نوي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکن دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته موږ چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته خبره کوله نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه ویلي چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دی او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دغه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا چې کاوربند نه دا چې ورکم لکه هغه چې په یو ور د پاره شوی نو تقریبا اوربند خو نه ورکم. دا چې کچې ته د دې کوم طرف دې ملای دولري خو غره خدا د ځان بنچ. نو دا چې کار ته پاره یو فلم چې د هغه ملایزات د تلیفون چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیدان نن د سوال لیدل هغه چې په دغه غټ ملکونه ولا کوس چې امریکا د مثلا چین د روس د دالي قدرتونو دي ډیره په دې خبره کې د دغه هغه لوري چې ملاحظه ولري یا شکل لري هغه ته بچونه نه کوي.
له حاج الدین محمد څخه په مننې تمه ده چې راتلونکي پنځشنبه په ماسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي او د ترکیه د غونډې په ارتباط ویل کیږي چې د مارچ په 28مه به دا غونډه تر سره شي. البته دا سره پرونه هم وسپاره شي چې ممکن دا غونډه اپریل ته وسنډي شي.
را پرونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبريالانو یو تلبیا د خپل امنیت لپاره اندیشنه ښکاره کړې ده. دا اندیشنې په داسې وخت کې جنو خبريالانو له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوې سروې کې ویل دي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. له کابل راپور لرو.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځنګړی توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه اندیښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندیښنور ده ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو پر اسنۍ یو کار کوو او دا تهدیدات چې ډیر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندیښنور
په ټوله کې زم د تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبريالانو د قضیه سره بل خصوص دغه د وژن او د ترور د قضیه سره دا د خبريالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبريالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نای اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکز وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مونږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. ده کار کوي چې ډېرې رسنۍ ښځینه کارکونکي نه لري. په کندهار کې نوي سلنه په بلخ کې شل سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبريالانو کموالي ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15 سلنه زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلوېښت سلنه خزینه خبريالانې جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې دا حمله کوونکي خزینه خبريالانې هدف ګرځوي. نو موري زیاتوي چې په تیر یو کال کې پر رسنوي حملو کې تغیر راغلی. اوس تر ډیره د رسنوي کارکونکو په انفرادي ډول هدف ګرځي. عبدالمجیب خلوتګر وای امنیتی بنسټونه تر ډیره د خبريالانو دوسیو ته پام نه کوي او هڅه کوي چې دوسیې پټي او بل رنگ ورکړي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وای چې د خبريالانو ټولو دوسیو ته رسیدنه سوي او ډېرې کمی د انکشاف په پړاو کې دي. د دغه وزارت وین طارق حریان
قطعا دای که نای کرده مرد میکنم یه داره
هغه ادا چه نای کرده موکی بش پڑه رده و ده ادا پڑه چه هر سند لری موک حضیری و چه هغه و چیلو نای بنسد پا جوریان کرده چه زین قضایا اخلاقی قضیه بی موک پلا دنه و زین و خبریالان پا وقتن هغه طولی زی نکرده هوای که وغ واریش طول اسناد و شواهد شتا موک کولش در رسانه و پا واکیه ورکو
دوجود داره ما میتانیم که بعد دسترس رسانه ها قرار بدیم.
ورستی ارقام کارکوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوي چې څلورې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 28مه په موټر کې د مغناطیس سیمند په 14 کې وژل سو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسنی رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووېډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ په خپرې دوه وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووېډ 19 ناروغي لمړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل شوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټکه خبرېدا د دې لامل شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چینن یو کال پوره سو دا ویروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هیوادونو په شمیر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.5 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هیوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیل دو سره په یو شمیر ایالتونو کې لګول شوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکه دو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دا ساجر ورو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ټیسټ لوبې له جریان خبرو. په دې لوبه کې افغانستان 5 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او لوبې زیمبابوي ته پریښېده او زیمبابوي اوس بیټنګ پیل کړی دی. وړاندې به دقیق ارقام له تاسو سره شریک کړو، خو دا یادونه وکړم چې تر 4:30 وروسته په دې خبرونه کې 2:19 خبرونه لرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه اوریدل شي، او د کور کلی پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې پلاره کې د خلکو د زورولو مسله څېړو چې د ځینو ځوانانو لپاره دا ساعت تیریش کاری، خو دا خو یو عادت په دې خبرونه کې به ووري چې بده رواني اغیز شیندي.
ستاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازیاباد ولسوالۍ نه ځتمن دا چې وچکاری را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د ولړی او زمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پول چارواکو نن دا هیله ده چې دغه او سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سرسر پاره کېم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو ورځ موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخواته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی ورور، تر والې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړی. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو ورور، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت و امال صالح نه قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله دغه مرکز پارون او امال صالح ترمنځ چې کوم لارې غځېدلې ده بده مرغه دغه لارې چې ده کمبو کپر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لاره باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي ده موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې وسلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني آبادات د زیانمنې دوله ګواړ سره مخامخ دي دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځنې په پار راټول شوي ول له خلکو هم غوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي طالبانو شل کاله مخکې د کپ په یوویشتمه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو له خوسته راپور لرو
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبادی او فرهنګي سیمې ثبت شوي خو تر اوسه یوازې یوه آبادی رغول شوي او نوري پاتې دي چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ رادیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبادی او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوا تاریخي آبادی شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبادو هغه لومړنی سروې تر سره کړی دا امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبادو باندې هم د رغولو کار پیل شي
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیز علوم استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبادو د ارزښت په باب معلومات ورکول د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ود لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل
د موزیمونو توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپش پر معلومات راټولول دي د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي د سلانیانو تر تک لپاره د زمینی مسایده ولدی
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د عقیدې ورځ د منځونو غټي کومې دي په هانیار اسمت الله زیار وای
یو غټه فیدا چې موږ بغاتیر فرهنګ چې څه ډول مدرلودو هغه هم ثابت پات شوی وي او خلکو ته بداور اشنا خودل شوی چې موږ د نیکونو یا زموږ د تیر اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو او بل کچیر ته موږ هم د فرهنګي میراثونو وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ د پاره غټل لري ځکه د مختلفو سیمو سیاحین برازي او دلته د امدی څخه لیدنه کوي چې په دې حق له مزبوط د سیمو خلکو ته کار زمينام برابرېږي او اقتصادي ګټه مختلفه او د دې سره بزمګ د سیمه په فرهنګ لا پسې مروت شوی وي
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبريال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انزورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی وو
دغه نه د کلتور په برخه کې د تاریخي آبادیاتو په برخه کې فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان شي د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکوم کور وکم
د کاپ شلما په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په نوم منځل کیږي طالبانو شل کاله مخکې د 1309 یال مریض کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بوداد وستري مجسمه چې 1550 او 1550 متر لوړوالی درلود و نړولې چې دا کار د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده. افغانستان 515 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې د ټیسټ له قوانینو سره سمه زیمبابوې ته پریښوده. د افغانستان په لوبه کې تر ټولو په زړه پورې بیټنګ د حشمت الله شهیدی و چې 200 منډې وکړې او سوسیدلې ناسوسیدلې پات شو. او افغان اصغر افغان هم 104 شپېته منډې جوړې کړې او وسوسیده. په جواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. اوس په لنډ خبرونه له اسمت ساروان نوور.
د هرات سیمه چارواکي وايي ایران تر 300 ډیر افغان بندیان په اسلام کلا بندر کې د افغانستان حکومت ته سپارل دي. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لوبلي توپ ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون ته کې استخراج او پروسس کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانکسي او حشمت الله شهیدی ډېره ښه لوبه کړې ده او نن د حشمت الله شهیدی منډې 200 ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېدا ته د اوبانوم ورکړ. د سازمان د 2020 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لبړنې پیښې نشتې درې میاشتې پوره شوې وي. د ورستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خبرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکینیو ډولونو په سلو کې څلور شپته وژون کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد سټریم 2 نلیکی د رغونې مخالفت کوي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارډ ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف نن پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ودی او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یو نسل پایدونکې اغیز ولري.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او ل یونیسف سره دا سجرډو په ځانګړي خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه اوریدل شي. خو یو شمیر اوریدونکو کې ممکن بیا هم لا کرکټ سره دلچسپي ولري. د کرکټ تازه حال به ورکړم. افغانستان له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې چې دا لوبه دغه اوس همدا شی به هم روانه ده، 515 منډې وکړې او د افغانستان د لوري رحمت الله شهیدی او بخشی حشمت الله شهیدی 200 منډې جوړې کړې او ناسوسیدلې پات شو. د افغانستان د کرکټ لوبې په تاریخ کې دا لومړی لوبغاړی دی چې 200 منډې په یوازې سر جوړوي. او همدارس کپتان اصغر افغان 104 شپېته منډې وکړې او وسوسیده. د اصغر افغان هم دا تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټیسټ لوبه کې جوړوي. او په ټیسټ لوبه کې د افغانستان دغه ډول منډې 204 شپېته تر هر بل وخت زیاتې دي چې یو لوبغاړی په یوازې سر جوړوي. د دغه 515 منډو په جواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې په ورونو کې 24 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیدلې. د افغانستان له لوري شیرزاد فاست بالر دی، 4 اوور کړې دي، 12 منډې ور کړې دي. او په سپین بالرانو کې هوتک بالینګ کړې ده چې په 3 اوورونو کې 9 منډې ور کړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان منلای او وتلای لوبغاړی راشد خان هم برخه لري. په تیر ټیسټ میچ کې چې افغانستان له زیمبابوې بایلو ده، راشد خان نو لاس ټپي شوی وو. خو تر اوسه پورې راشد خان د غلوبې ته نه دی راغلی چې بالنګ وکړي. اوس په ل یونیسف سره د سجرډو ځانګړي خبرونه ته مخ کړو.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوې دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دوم رغاور نه کوي.
موغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی هغه به در باندې هي څه نوم ده ویل ځان هغه خاندان نومونه او خلک دوم را په سینه ګرځیدل.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روان شنا سره هم د موضوع چیرو لازدی رادیو سره وسی. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کلوړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځواني په مرحله کې مالوي، بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو خلک نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو خلک او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وایي د تداسي کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې خځینه ور باندې خودل شوی وي.
یعنی بعض نمونه مترازی چې تعجب کړم بالکل. سال خوش زنه پیرم سال خوش سمونه شینین ګولم د نر نوم دی ام د خځې نوم دی لکه شاګل ماګل قندیګل. ما فکر کړی چې دا به خځې وي مګر هغه نر نوم ماس شاګل نر.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې وسی خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو ما هغه ز مور ته ویل مال ولی بی بی هغه به در باندې خایو څه نوم ده ویل ځان هغه خاندان نومونه او خلک دومره په سینه ګرځیدل. دی مواد سکنو مونه دی یوه دیوه ده بلای روحینا ده یوه بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دغه نمونه ما پر لورګان نشي. فکر زه ورته ډیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکلی نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي. نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق ته چوغره غی اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په غو حقونو کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغه خل نوم انتخاب سي. د خل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کیږي هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و. د خپل نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې کده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندۍ سره رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلوات و سلام ته ډیره ګران اخزه ول. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علی صلوات و سلام دا نوم خو خکړی وو او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د خوانې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرفالدین نظمی وایي چې چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پر ناسم نوم کې خودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګ وغورځوه. غلط نوم خودل انسان له کوچنیوالی مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلای او ورسته پاتې شي. نوري خبرې په یو مرکه کې ورو.
د
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر با ارزښته ده، په ارزښت متاسفانه موږ نه پوهیږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې موږ دي، په ډیره هوښیارۍ، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پیکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بی باور کوي، په خپلو استعدادونو بی باور کوي، په خپل هویت او شخصیت بی باور کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نومونه اوریدلی چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅډاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی، په خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري، اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکی؟ زکی خوب دی او شعر معنا ورکی، او سرتور څه معنا ورکی، لنډغر څه معنا ورکی. یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم ګدی، د زمری غونډه به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بیرحمی به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نومونه ګدی، مثلا سارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، د په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي، هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوښ سره کینو خبرې وکړو او مشورت وروړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنګه کېدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ خپلو بچیو کېدو او لورګانو زمونو دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت جنوس.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بدی خبري کوي؟ دغه کار د لاروي او کورنیو په ذهن څومره بدی اغیز پری باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ کورنیو چارو وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي.
درمنه دوستانو د نورستونز ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنۍ پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ आवाज په خپل مایندس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غلمغال بیا کورنۍ ته لوی استونزه جوړوي. سره له دې استونزې کله چې خلک له خپل کورنۍ سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزایمت سره هم مخ کیږي. د کابل د کارتین او سیمه اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلی. نو موړی وای چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تا باندې نو وخت له دفتر نه یا له بل جنه کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی نو سړی تستونز او مشکلات خامخا کیږي. څوک په چاقو وها، څوک په دی وها، چانه پیسې وباسا، چانه موبایل تختوا، دغه ستونز او مشکلات دی غله واجب نه دی خاطر غلی وسره کیسې کارته نه هغه جام پرې خو دو زله زله مرته ویلې خو خبر داده چې څوک شور سره کوي نه سي ورته وي جنگ د سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وهی په وغه دی وهی څوک نه سي پختنه دی مو کوسی مم پرې خو دا راغله دی خواته ستونز ما خبر خو دا دست خپل کور پرې دی او بل چیرته زی لغه ساه نه نو د خستنمنه د ادي ماشومانه تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساه ته بزی د ټول مشکلات دین
بل خو ش زیاده نګرهار ولایت اوسیدونکو هم له هم دې ستونزې سره ټکه بیا وای چې کله د کور د وظیفې په لور زین لوی اندېخنه دا وی چې څنګه باید د کسانو لمخې تیریږي. نو موړه دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندېخنه کې وی چې هم د غلندغری کورته د غلا لپاره لاړ نشي.
موږ چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناستي چې تمام ورځ مونږ هیڅ نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناستي او مثلا د مکتب نجونې تیریږي هغه پس خبرې کوي یا هر څوک تیریږي ډیر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زه به اوس دغه لار نه سره خم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناستي او خصوصا د دکانو مخته داسې بیکار خلک راجمع شي او ناستي چوکیګانې یخي چې ټول کورانه یو دغه خلک ورسره په تکلیف د منطقې مثلا چالت ژوند او غلري ځین وخت مونږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشويش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړي چې مثلا کورونه باندې اوختي یا اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د هېر خبره ده.
هم دا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت هم دغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو په هیګي چې کوم کور کې خلک شته یا نه د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګولې تل حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅان چې ګوانډي بیرل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تر اولی ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو پلاټ کې وموندل شوه چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې خدا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما پاند دغسې بېکاره اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي تحصیل چاره
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او وضعیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل د دې چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده. بل وزګارتیا ده. درېیم محیطي تاثیرات ده. بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداری او فقر ده. بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپله دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپله هم دا نظم کولی شي کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي. نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي. موږ په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي ولګردي کوي چپاولګري کوي شاوخوا په کوڅو کې درېږي په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې اند انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي اند مل اقتصاد ته اند کلتور عنعنات رواجونه دا به ټول ته پښو لاندې وي ملک په دیو ناورین پرور پلور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو دا چې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي دا به په وی مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت له ویان طارق آرین څخه واورو. اریان صاحب لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې موږ څنګه
په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او موږ لسکونه کسان نیولې دي او دا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې ځانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ټیم کسان موجود دی چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د اجتماعي له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولی چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غولګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کاو هغه ته او بل ارخه چلنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اړ یې په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې د دې یو نشتی امانګي لازم ده چې مونږه د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه امانګي ایجاد کړی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنۍ سره کار وکړو تر څو د اجتماعي یا د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي خو بیا هم د ارواپوهانو د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی بحث نیاز دی او یو گفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي بحث ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
د رضیات مننه کور ودان ناریان سیب. درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اے رختر می محبوب مې دمین زړګی دې بابه د پرشنا د ژوند شه بابه رختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے در پریشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم بابے تر بشل باندم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری
زانه جوړ لکه ګټي دا اختر بشل وانځه بلش کولې لټوم چې د ښکلو شپې دې زانه جوړ لکه ګټي دې اختر می محبوب وې دمیان زړګی دې وې برشنا دشوان شبه ران لارس رنم بره دهم ده اختر ڈالی زس را وټېنی دا د ښکلو شپې رې می تور باندې لکه هوسې می دا ام دې اختر ډالې می.